من سلطان محمد سرور با مطالب تازه در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب د یماس چتا سوای د استودیو ساعت پورا اته بجې خې قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د خبرونه ته راغلست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن له افغانستان سره مرستندوی هیوادونه غونډه کوي، او په عین حال کې چارواکي وایي چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې ایستلی. له لنډې خبرې برخې وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو. په نننۍ ګڼه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له شاعرې زینب سالک سره په دې مرکه کې به واورئ چې د جبران خلیل جبران شعرونه یې ولې د ژباړې لپاره غوره کړي دي.
جبران خلیل د خپل زمانه او بلکې د عربي ژبې او د انګلیسي ژبې په دواړو ژبو غلي کل کړي، یو نوموته او پیژندل شوی لیکوال دی چې د دنیا هرې ژبې ته دغه لیکنې ژباړل شوی دی. بلکې تاسو خپل دغه لیکنې ولولئ، دغه په لیکنو کې د ژوند د هر اړخ لپاره یو څه شته.
د امریکا او ازادي راډیو مجله په مجموع کې ورسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کورنیو چارو وزارت وایي کندز ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي چې د ښارې له وسلوالو طالبانو څخه بیرته نیولی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه د مرستندویو هیوادونو مهم کنفرانس پیلېږي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه، خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت وایي د اضافي امنیتي ځواکونو له رسیدو وروسته کندز ښار له وسلوالو طالبانو څخه بیرته ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس او کوماندو رسیدلي، او د ښار مرکزي برخې له وسلوالو طالبانو څخه بیرته نیول شوي دي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه،
بیشترین تمرکز ما در حال حاضر روی تصفیه نقاط مختلف شهر است. یک چیزونه این مسائل اتفاق افتیده، ای بعدا بررسی خواهد شد.
د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیرش په ازادۍ راډیو ته ویل چې د جګړې د ادارې او د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ مسولیت د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته سپارل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه وایي چې په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره کافي امکانات او سرچینې لري. ناټو ویلي په کندز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګ د افغانستان امنیتي ځواکونه کوي. د بروکسل د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس پیلېږي. کنفرانس به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی پرانیزي، او ولسمشر محمد اشرف غنی به وینا ورته وکړي. په دې کنفرانس کې د نړۍ د لږ تر لږه اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشره فدریکا موګیرینی په وینا په بروکسل کې د افغانستان په اړه کنفرانس یوازې د مالی مرستو د راغونډولو لپاره نه دی، بلکې له افغانستان سره د نړیوالو د سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار به هم وشي. میرمن موګیرینی وایي اروپایي ټولنه په افغانستان کې ثبات او سوله د ځان په ګټه ګڼي، او د بروکسل کنفرانس د دې تعهد د ښودلو لپاره ښه فرصت دی. د افغانستان حکومت پرون له اروپایي ټولنې سره د هغو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو موافقه وکړه چې په اروپا کې د سیاسي پناه په شرایطو نه دي برابر. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې هغه افغانان به چې په اروپا کې نه منل کېږي بیرته په خپله خاوره کې ځای پر ځای کوي، او هغو افغانانو ته به چې قانوني اسناد نه لري په یوه میاشت کې د سفر اسناد برابروي. افغانستان ته د دې افغانانو د ستنولو مالي لګښت اروپایي ټولنه ورکوي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې اروپایي ټولنې له افغانستانه غوښتي دي چې لږ تر لږه 80,000 هغه افغانان بیرته ومني چې په اروپا کې د پاتې کېدو په قانوني شرایطو برابر نه دي. د متحدو ایالاتو له دې اعلان وروسته چې نه غواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه، خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. فرانسې او اسپانیا پرون د هغو اقداماتو لپاره د امنیت شورا د تایید د ترلاسه کولو هڅه وکړه چې په عملي کېدو سره یې د سوریې په حلب ښار کې هوایي جګړه سمدستي بندېږي. دا هغه سیمه ده چې لسګونه کسان په وروستیو څو ورځو کې پکې وژل شوي دي، خو د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل په هغه سیمه کې چې د هوایي حملو د ممنوعیت پریکړه به تروریستانو ته موقع په لاس ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا د دې کار لپاره به امکانات برابر نه کړي. په غونډه کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا وویل چې د روسیې او امریکا د ګډو ډیپلوماتیکو هڅو د ناکامۍ له کبله خورا خوشینه دی، خو د ټینګار وکړ چې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅو ته به په قوت سره دوام ورکړي او هیڅکله به د سوریې خلک په دې کړکیچ کې یوازې پرې نه ږدي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر دې پریکړې سخته خوشینی څرګنده کړې وه چې په روسیه کې چې په سوریه کې وبخې د وضعیت په اړه له روسیه سره خبرې زندولې. د دې وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرونو ویل واشنگتن د اوربند د هغې موافقې چې مسکو هم پکې شامل وو اساسي برخې نه دي عملي کړي. امریکا پر روسیه تور پوری کوي چې په سوریه کې د اوربند موافقې مواد نه عملي کوي او پر غیر پوځي سیمو حملې جاري ساتلې دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې هیواد یې په وروستیو ورځو کې د اوربند موافقې د موادو د عملي کولو زیاته هڅه کړې ده. د ترکیه حکومت په دې هیواد کې بیړنۍ حالت د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړ. د ترکیه مرستیال صدر اعظم نومان کورتولموش پرون وویل چې دا پریکړه د کابینې په غونډه کې شوې ده. کورتولموش وویل د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې بیړنۍ حالت د نورو نوي ورځو لپاره تمدید شي.
19 اکیم ساعت 01:00 د
بیړنۍ حالت د تمدید پریکړه به د اکتوبر له 19 نیټې وروسته نافذ وي. پوهیږئ چې دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د ترکیې د ملي امنیت د شورا د غونډې په سپارښتنه شوې ده. په ترکیه کې په جولای میاشت کې د رژیم پر ضد ناکامه کودتا وشوه چې لږ تر لږه 270 کسان پکې ووژل شول. له دې وروسته د ترکیې حکومت په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. ایرانی ولسله امریکایي خبريال جسن رضایان پرون د ایران د رژیم پر ضد په محکمه کې رسمي دعوا وکړه. رضایان لږ تر لږه 13 میاشتې په ایران کې بندي وو. د ایران د رژیم پر ضد د هغې لیکلې دعوې د رضایان د کورنۍ د یو شمیر غړو په حضور کې پرون د امریکا یوې فدرالي محکمې ته وسپارل شوه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبريال ټینګار کړی چې د ایران رژیم غوښتل له نړیوالو سره پر اټومي مذاکرو اغیز وکړي، نو له دې کبله یې دایي زندانی کړی وو. جیسن رضایان ویلي چې په زندان کې ځورول شوی او تر سخت رواني فشار لاندې ساتل شوی و. رضایان او درې نور خبريالان د نړیوالو قدرتونو او تهران ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک وروسته د ایران له زندانونو خوشې شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې نن د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس پیلېږي. په دې اړه راپور څو شېبې وروسته وړاندې کوو، خو دا شېبه کندوز ته ځو. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی د کندوز ښار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه، چې دا ښار پرون البته د وسلوالو طالبانو لخوا د دې ښار زیاتې برخې نیول شوې وې، خو افغان امنیتي چارواکو پرون وویل چې کندوز ښار ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي او دا ښار یې بیرته د طالبانو له ولکې ایستلی. نو آریان صاحب، تاسو څه وینئ او وضعیت هلته څنګه دی؟
مننه زخم، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. همدا شېبه چې تاسو سره خبرې کوم، همدا اوس د کندوز په ښار کې درنه جګړه روانه ده او د سپکو او درنو وسلو ډزو غږ اورېدل کېږي او د ښار له بېلابېلو سیمو څخه د جګړې دخړې پورته کېږي. څو شېبې وړاندې د کندوز د والي ویان سید محمود دانش ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د افغان د خاصو ځواکونو قطعات همدارنګه د کمندو قطعت کندوز ښار ته را داخله شوي دي او د ښار بېلابېلې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه نیولي دي. همدا اوس هم کوڅه په کوڅه ډزې روانې دي، یعنی خوله په خوله ده، ډېره به جګړه نږدې روانه ده. او هغه وویل چې لا هم د امنیت قمندانۍ ودانۍ، د ملي امنیت ریاست ودانۍ او همدارنګه د ولایت ودانۍ او د کندوز یو ستراتیژیکه سیمه چې د په نوم د بالایسار یادېږي، د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. دغه سیمې د طالبانو د عباس ځواکونو په کنټرول کې دي او هغه وایي چې د کندوز یو شمېر سیمې لا هم پاتې د طالبانو په ولکې کې دي او هڅه کوي چې ډېر ژر دغه سیمې هم د طالبانو له شتو څخه تصفیه کړي. خو نوموړي دا هم وویل چې دوی دغه عملیات ډېر په زیر او دقت سره مخته وړي، څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسېږي، ځکه وسلوال طالبان وایي په ملکي کورونو ته ختلي دي، له غزه نه په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. همدارنګه د کندوز ولایت خلک وایي چې ډېر په بد وضعیت کې دوی شپې ورځې سبا کوي، ځکه خوراکي توکو ته او نور د صحي خدمات ته لاسرسی نه لري. جنګ ده، جګړه ده، څوک نشي کولی له کورونو څخه ووځي. وجه یې دا ده چې افغان ځواکونه دا تحقیک نشي کولی چې په کوڅه کې څوک روان دي. نور جنګ ده، جنګي حالت دی، خلک هم په کورونو کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. همدارنګه د کندوز د یو ځوی روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې ورځې راهیسې تر اوسه پورې 45 تنه ټاکیان دغه روغتون ته انتقال شوي او یوه وژل شوې مېرمنه. هغه وایي چې د دغه ټاکیانو ډېره برخه ملکي وګړي جوړوي، خو نوموړی دا هم وایي چې کېدای شي د تلفاتو ملکي تلفاتو شمېر زیات وي، ځکه چې د جګړې له امله زیاتره خلک شخصي روغتونونو ته مراجعه کړي او د خپل مشکلات په شخصي روغتونونو کې حل کوي.
بلې آریان صاحب، ډېره زیاته مننه جامع معلومات. خو یو بل پوښتنه چې د اورست لدی چې افغان چارواکو د کندوز ښار د بیرته نیولو یا د زیاتو برخو د بیرته نیولو ادعا وکړه، د وسلوالو طالبانو لخوا تر دې دمه کومه اعلامیه یا خبرپاڼه نه ده خپره شوې، له تاسو سره دوی په کومه وسیله تماس نه دی نیولی، دوی څه وایي چې په کوم موقعیت کې دي؟
بله، زمي الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویانو معرفي کوي. نوموړی چې رسنیو ته یو اعلامیه استولې ده، سره کې راغلي دي چې دوی د کندوز ښار چوک، یعنی مرکزي چوک، هغه څلور لارې چې د کندوز ښار له ولسوالیو سره ولایتونو سره نښلوي، دغه نیولی ده او د کندوز یو شمېر ماموریتونه یې نیولي دي او ادعا کوي چې په دغه جګړه کې دوی افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز ښار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه له هغه ځایه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان په اړه د بروکسل په کانفرنس کې افغان چارواکي او د اروپایي ټولنې مشران ګډون کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن پرانستل کیږي او افغانستان تمه لري چې نړیوال بل د هیواد سره په دې کانفرنس کې په میلیارډونو ډالر مرسته اعلان کړي. احمد شیبر او په دې اړه تفصیل.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د اویا هیوادو او نږدې شلو نړیوالو مؤسسو استازي، د امریکا، روسیې، هند، جاپان، نړیوال بانک، ملګرو ملتو او ناټو په ګډون برخه واخلي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې د مشه ویاندې مایا کاسیان چچچ ازادي راډیو ته په بروکسل کې د دې غونډې د هدف پاړه وویل.
د دې غونډې هدف د افغانستان د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او د ژمنې تاکید او ادامه ده. همداراز د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي ثبات او پراختیا لپاره دا غونډه جوړیږي. د غونډې هدف د افغانستان خلکو ته د باور او بدلون د یو پیاوړي پیغام رسول دي.
افغان چارواکي لمنتي چې په دې غونډه کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې هر کال د نږدې 4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشي، خو د دې مرستو په بدل کې نړیواله ټولنه له افغانستانه د اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې غوښتنه کوي. د بروکسل تر غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي ټولنې سره موافقه وکړه چې یو شمېر افغانان چې د مهاجرت له شرایطو سره سم نه دي افغانستان ته واستوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په برخه کې د افغان دولت موافقه مخکې تر مخکې چمتو شوې وه او دا د بروکسل غونډې له شرطونو سره ارتباط نه لري. جاوید فیصل وویل چې 15 ډوله کډوال به له اروپایي ټولنې څخه نه ایستل کیږي.
افغانستان کې په خطر کې وي یا مثلا د یو ځانګړې معلولیت درلودونکي وي یا فامیلونه یا کم عمر وي یا فامیلونه د ښځو په رهبرۍ باندې وي یا د فامیلونو مشري ښځې کوي او یا هم میړه او میرمن وي خاوند او میرمن وي دغه کسانو په هیڅ صورت له اروپایي هیوادونو څخه نه ایستل کیږي. اما په ټوله کې افغان حکومت د یو همکار په توګه په دغه پروسه کې د اروپایي ټولنې سره کار کوي.
له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا د افغانستان لپاره دا ورته یولسمه غونډه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک به د چهارشنبه په ورځ د سولې او سوکالۍ په نوم دا مهمه غونډه پرانیسي.
قدر من اوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال زینب سالک سره د مسعودی نیازی مرکه اوري.
یو لیکوال چې هم شاعر او هم نثر لیکونکی هغه دانش ویلې چې زما شعر ډیر خوښیږي کنه سر
لاندې کایات او په ادبی باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سمیزی په باره کې راته غږیږي. تر دې ارڅلون به د اونې فرنګي خبرونه لرو. همایون هواد راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر د کانګرس له کتابتون څخه د افغانستان اړوند د 1330 پاڼو اثارو برېښنایي زیرمه ترلاسه کړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس کتابتون د افغانستان اړوندو تاریخي، علمي او فرهنګي اثارو د برېښنایي بڼې چمتو کولو درې کلنه پروژه چې د نیویارک د کارنګي کارپوریشن لخوا تمویل شوې وه بشپړه او شاوخوا 1330 پاڼې اثار او اسناد په برېښنایي بڼه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ته وسپارل شول. د متحده ایالاتونو د کانګرس د کتابتون د غړیو په خونه کې په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د کانګرس د کتابتون مشر کارلا هایډن وویل افغانستان بډایه تاریخي میراث لري او موږ ویاړو چې د افغانستان د تاریخي اسنادو او اثارو د یوې برخې په ساتلو کې برخه اخلو او نن یې د افغانستان له خلکو سره شریکوو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د افغانستان د دولت په استازیتوب د نوموړو اثارو د برېښنایي زیرمې له ترلاسه کولو وروسته د نیویارک له کارنګي کارپوریشن او د کانګرس کتابتون له ادارې څخه د دې درانه کار د بشپړولو په خاطر مننه وکړه. ویل چې د دې ډول مرستې او لاسته راوړنې د لمانځنې او ستاینې لپاره هیڅ ډول الفاظ نه لري. د کانګرس د کتابتون د افغانستان د اثارو برېښنایي زیرمې به د افغانستان لسو بنسټونو ته چې د هیواد ملي عامه کتابتون د افغانستان ملي آرشیف د افغانستان امریکایي پوهنتون د بدخشانو بامیان بلخ ننګرهار کندهار او هرات پوهنتونونه دي ورکړل شي. دا یادې پروژې کار په 2012 کال کې پیل شوی وو او په دې زیرمه کې د افغانستان اړوند هغه کتابونه، نقشې، خطي نسخې، انځورونه، ورځپاڼې او په پښتو، دري، انګلیسي، جرمني، فرانسوي، روسي او اروپایي ژبو هغه آثار چې له 1300 میلادي کال څخه تر 1990 پورې په مختلفو تاریخي دورو پورې اړه لري راټول شوي دي. افغان ادبی بهیر دار واخاد رحمت الله درد یاد غونډه جوړه کړه. پروفیسر رحمت الله درد چې د 2014 میلادي کال د اگست پر 13 وفات شو، 13 جمعه افغان ادبی بهیر یاد غونډه جوړه کړې و. د غونډې په پایل کې دار واخاد درد ژوندلیک ولوستل شو. ورپسې پیر محمد کاروان، یونس تنویر او جاوید اوربل دار واخاد درد د شاعرۍ پر ځنګړنو خبرې وکړې. ویناوالو له رحمان بابا وروسته درد یوازینی شاعر وباله چې په خواصو او عوامو کې بې شمېره مینوال درلودل. پروفیسر درد چې په پښتو او اردو ژبو شاعري کوله، اته شعري ټولګي خپرې شوې دي چې د ژوند په وروستیو کې بیا د دغو ټولو ټولګو شاعري په کلیاتي درد کې راټوله او خپره کړې وه. د د افغانستان لرغونی اثر د جنوبی کوریا په دوهم ښار کې ننداره کیږي. د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د تړون لمخې د افغانستان لرغونی اثر د نوموړي هیواد په دوهم لوی ښار ګیون ګوجو کې نندارې ته وړاندې شول. د باختر اژانس د خبر لمخې د باختر خزانې دغه 231 قلمه اثر چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د جنوبی کوریا په ملي موزیم کې 120,000 نندارچیانو لیدلي، را روانې دوه میاشتې به دغه اثر د ګیون ګوجو په موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. یاد دوي چې د دې نندارتون 40% عواید، ټول لګښتونه او 125,000 امریکایي ډالره به د جنوبی کوریا له لوري افغانستان ته ورکول کیږي. له 2001 میلادي کال راهیسې دا په 12 هیواد کې د باختر خزانې د اثارو شلم نندارتون دی. افغان فلم ریاست ته د 150,000,000 افغانیو په ارزښت وسایل او تجهیزات پیرودل شوي. د باختر اژانس ته خبر له مخې د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی د دغو وسایلو د تسلیمۍ پر مهال وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغو وزارت له بودیجې څخه د 150,000,000 افغانیو په ارزښت افغان فلم ریاست ته وسایل او تجهیزات پیرودل. له دغو وسایلو څخه به د سیریالونو او فلمونو په تولید کې کار واخیستل شي.
تیر کال په کوټه کې د یو درې ورځنی سیمینار په لړ کې د سپتمبر درویشتمه د پښتو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه. په سږني سیمینار کې ویناوال څرګنده کړه چې په پاکستان کې د پښتنو کلتور او ژبه د له منځه تللو په حال کې دي او خوندي کولو ته یې اړتیا ده. نور حال له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
تیر کال چې د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې د 28 سپتمبر د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه، نو دا ورځ په کوټه او نورو پښتني سیمو کې هم په جشنونو او اتڼونو ولمانځل شوه. خو سږ کال د کوټې د وروستۍ خونړۍ پېښې له امله یوازې د سیمینارونو او غونډو په بڼه ولمانځل شوه. د کوټې پښتو اکیډمۍ لخوا په رابلل شوي سیمینار کې لیکوالو او پوهانو تر ډېره په پاکستان کې د پښتنو د کلتور پالنې په څنګ کې د پښتو ژبې د خوندي کېدا خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې که ژبه مو ژوندۍ پاتا نسی نو کلتور به مو هم د مرګ شو مسی. پروفیسر محمد ایاز په دې اړه وویل:
ژبا او کلچر دا لازم او ملزوم دي، تر څو پوری ژبه موږ برسره کړی نه زموږ دا کلچر چې دی هغه ژوندۍ نس پاتې کېدی. هغه کلتورونه ژوندۍ پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغه ژبه ژوندۍ ساتلې ده.
د پاکستان په هغه شهرونو کې چې پښتنو پکې خپل ژبه بایللې په کلتوري لحاظ هم ل خپل قام پرې سوی دی. لیکوال خلیل باور وایي پښتو چې په پاکستان کې د تعلیم او اقتصاد ژبه نه ده، ورځ تر بلې د اردو ژبې تر اغېز لاندې راځي او اوس یې خلک شمیر هم نه وایي.
دا وخت خدا زبه چې د زموږ له لاسه زموږ له خلو څخه روانه ده. موږ چې دا یو دوه درې وایو دا اوس بیخي ګسره یو څوک هم نه وایي. په بازار کې وایي د دالو کیلو چې دی اوس په 250 دی، دا 250 ګسر د خلکو شه بجې دغسې دي. 11:30 بجې شوې، یوولس نیم یو څوک هم نه وایي. په کورو کې که موږ پښتو نه وایو دا زموږ کوچنیان چې په سکول کې اردو وایي، په ګلیو په محلو کې اردو بلوچي
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د بل هر کلتور په شمول د پښتنو په کلتور کې هم د مثبتو ارزښتونو ترڅنګ داسې شیان هم سته چې تر وخت تیر دی او بدلون ته یې اړتیا ده. په سیمینار کې ویناوال وویل چې د پاکستان په سرکاري رسنیو او تعلیمي نصاب کې د نورو قومونو په شمول د پښتنو کلتور هم په منفي توګه انځور شوی دی. برکت شاه کاکړ وایي د پاکستان په فلمونو او رسنیو کې د پښتنو سپکاوی کېږي.
ملکی میډیا باندې چې پښتون سره ډول وړاندې کیږي د پښتنو کلچر، د پښتنو ژبه، د پښتنو ایمیج، هغه زما په خیال چې تاسو تر موږ تر زر تر ما ښه خبره ده. که د پاکستان ډرامې موږ وګورو، که موږ تیترونه وګورو، که د 9 بجو سره 3 بجو چې کومې دا د پنجابي ډکشن کې چې کوم پروګرامونه دوی کوي، په دې کې په پښتنو باندې چې کومې ملنډې وهل کېږي، په دغه موږ وګورو. خدا کې لیې سې ونیسې، بیا تر دا اوس آخري فلم چې جوړ شوی دی په دغه کې هر یو په هر فلم کې ما خپله کتلی دي د پښتنو د سپکاوي دپاره او د خلکو د خندول لپاره دا کردارونه دوی یشي دي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وویل په پښتونولۍ کې چې د پښتنو کوم ارزښتونه وو، هغه پخوا د پښتنو د ژوند تیرولو یوه مثبته او ګټوره لاره وه. خو وایي اوس د سیاسي دسیسو له مخې د پښتنو مثبت ارزښتونه، ژبه او تاریخ له منځه وړل کېږي.
زموږ کلتور یو اجتماعي رنګ لرلی، په هغه کې زموږ غم، خوشحالي، د ژوند تیرېدلو طریقې دا در شامل وو. که په هغه کې همسایتوب وو، د همسایه احترام وو، په هغه کې فنا چاره وړله، د فنا احترام وو، پاغې واده وي، دغه د ګس کلي خوشحالي وله. اوس مختلف فارقونو زه دا کلتور ویل کېږي، که زدم دا نشان روان وي چې زموږ کلتور، زموږ انانه، زموږ تاریخ، زموږ ژبه، لمبینوړي.
د بلوچستان د پوهنې وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي که هر څوک په هر بڼه غواړي چې د پښتنو کلتوري ارزښتونه له منځه یوسي مخه به یې نیول کېږي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پښتنو په کلتور یا ژبه ملنډې ووهي.
زموږ ټول لوړ انساني خویونه واکدار که په یوه نامه که په بل نامه څوک خرابوي، پر دې به ټینګ ولاړ یو، دا هوډ به کوو، د نن ورځې په مناسبت به کوو او دا به ساتو، دا پر مخ باندې بیایو. له هیچا سره نه په خپله بد کول غواړو، نه د چا له مذهب سره، نه د چا له رنګ سره، نه د چا له فکر سره، د ژبې په معنا له چا نفرت نه کوو. لیکن زما چې کوم شیان دي هغه ته به هیڅوک پاکارت نه ګوري.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې سندیان، بلوچستان او پنجابیان هم په کال کې یوه ورځ د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي، خو د پښتنو د کلتور ورځ لاله کوټې او شاوخوا سیمو پرته په ټول پښتني وطن کې نه لمانځل کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری هغه معیاري پروډکشنونه له سقوط سره مخ شوي چې د فلمونو د دوبلي او ژباړې په برخه کې فعالیتونه کول. دغو پروډکشنونو چې اووه کاله مخکې د هندي فلمونو د دوبلي په نیت کارونه پیل کړي وو، شمیر یې تر دې دمه شپږو ته رسیږي. نن سبا د دوو پروډکشنونو کار ولاړ دی. مالکان علت اقتصادي ستونزې بولي. نور الله کندهار از موږ همکار صادق رښتینی راکوي.
الارو جب تم مسکراتی ہو نا تمہارے گلابی گلابی رخسار تم تما کے سرخ ہو جاتے بھائی.
وزداری انارو کلشتہ خانجا مستاد شایستہ بارکو گان
دلتہ سہار پنم دے پروڈکشن کار کو ان کی دے وہ ہندی فلم پشباڑا بختی دوی کولای سي چې د 15 ورځو په جریان کې یو فلم له هندي څخه پښتو ته وژباړي او بیا تر 15,000 افغانۍ پرې خرڅولای سي. په دغه پروډکشنونو کې هندي او انګلیسي فلمونه او په دې وروستیو کې ترکی سریالونه دوبله کیږي.
چوټالا دی
ستړی مسي ورینداري
ستړی مسي چوټالا لسنګي.
دا دوبله سوي فلمونه او سریالونه ځکه به شمیر مینوال لري چې د سیمې لهجه او اصلاحات پکې کارول سوي دي. خو په دې وروستیو کې د فلمونو د دوبلې دغه کاروبار چې په لومړنیو درو کلونو کې بې شمېره مینهوال درلودل د سکوت په حالت کې دی. په تېرو اوو کلونو کې په کندهار کې شپږ پروډکشنونو فعالیت پیل کړ، خو دوه یې په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله بند شوي. د فلمونو د پښتو دوبلې د پروډکشنونو سره سره له پاکستان څخه په پېښوري لهجه ژباړل شوي فلمونه هم راځي، خو کیفیت یې ټیټ او د لهجوي ستونزو له امله مینوال کم دي.
دا شه نسخ خو سه کدا ټول دنیا عمر غونډ شي نو ما د خپل لیلا نه چره عمر شي جدا کولی.
په کندهار کې د سهار پروډکشن مسول او ډایرکټر حیات الله کاکړ وایي چې د کاپی رایټ د اصولو نه مراد او د بې کیفیت ژباړو سو فلمونو به بندوباره بازار دوی ته زیان رسولي.
توا کله کې موږ فلمونه نه دي دوبله کړي، کاروبار یې جنو بې کیفیت په نامه پروډکشن چې نه جواز لري او نه هم د دې کسانو دغه مسلک دی په نامه یې مزه د پروډکشن نوم یې پرېښي. یو ځای دکان نیولې یا د کور په کوټه کې په یو خونه کې کمپیوټر یې ښیي، وایي دا هم پروډکشن دی او پروډکشن د دې په فکر یوازې او یوازې دوبلې ته وایي یا ژباړې ته وایي چې فلم و پښتو ته و ژباړې دا ته دی پروډکشن وایي. حال دا چې د پروډکشن بیخي ډېر کارونه یې
از ما به کار وروره زه خپل مور پلار ته تر دعا کول د مخه په دې خاطر ته دعا وکوم ستاسو
د معلوماتو لمخې د برېښنا دفتر او د ممثلینو د حق الزامې په ګډون د هر فلم د معیاري او با کیفیت دوبلې لګښت تر $100 پورې رسیږي. خو یو شمیر پروډکشنونه آن په وزر افغاني هم ژباړل شوي فلمونه په مارکیټ کې انحصاري خرڅوي. ممثلین او د پروډکشنونو مسؤلین وایي چې په مارکیټ کې کیفیت نه بلکې یوازې پښتو د ژباړې حالت په پام کې نیول کیږي.
کیفیت ته هیڅ پام نه کوي، بیا په ډېر ارزانه قیمت باندې دکاندارانو باندې خرڅوي. نو دغه د دې د بې کیفیتي و موږ ته ډېر زیان رسولی دی، ځکه د یو فلم دلته په 8,000 افغانۍ باندې یو دکاندار ته ورکوي او موږ فلم په 15,000 افغانۍ باندې یو دکاندار ته ورکوو. نو دکانداران هم کیفیت ته نه ګوري، هغه وایي چې فقط پښتو ورسره ویل شوی ما ته ارزانه په لاس راسي چې زه پیسې ډېرې پر وګټم.
مخکې به په کندهار کې آن په تلویزیوني چینلونو کې په هندي او انګلیسي ژبه فلمونه خبرېدل، په داسې حال کې چې خلکو د هندي او انګلیسي سره به هیڅ بل اتیا نه درلودل. په کندهار کې د تیاتر او سینما د برخې ممثلین تر ډیره د همدې فلمونو دوبله ترسره کوي، خو د ښځینه غږونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د سهار پروډکشن د ژباړې لارښود او ممثل قدرتالله کامران وایي دا ستونزې په هغه کچه نه دي لکه د تصویري سینمایي فعالیتونو مسلین چې ورسره مخ دي.
موږ ښځې تر ډیره پورې زړه نه شي کولی چې راووځي، بیخي تعلیم ته لا زړه نه شي کولی، څوک یې نه پرېږدي چې هغه ولاړ شي خپلې زده کړې وکړي. نو په تېره بیا چیرې رسنۍ ته پرېږدي امکان نه لري، خو بیا هم څه ناڅه ښځېنه وو چې زړه شکړی دی. مشکلات ډېر ورسره شته، د غږو په برخه کې هم ورسره لرو او د ښځو نشتون په برخه کې هم لرو.
زه څه درته وایم صاحبه، صاحبه
د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 50 ممثلین د دوبلیا او سینما په چارو کې بوختي، خو کم امکانات یې دغه چارې د سکوت سره مخ کړي. د دغه ولایت ممثلینو له اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه په وار وار غوښتي چې د سینمایي فعالیتونو او د تبلید د نندارې لپاره دي ځانګړي تالار او امکانات ورته برابر کړي، خو تر اوسه دا ګام نه دی اخیستل شوی.
افغان شاعر او لیکوال زینب سالک د څو کلونو راهیسې شعر لیکي او ژباړې کوي. تر دې دمه یې دوه کتابونه د ژباړو، یو د شعرونو دوه ټولګي، یوه د پښتو او بله د دری شعرونو چاپ شوي دي. هغه لی سالک وایي یو ناول یې هم ډېره برخه ژباړلی، هغه به هم په نږدې راتلونکي کې چاپ کړي. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
اغلی زینب سالک، لمړی د خپل ادبی فعالیتونو په اړه راته وایي چې تاسو کوم ډول ادبی فعالیتونه کوئ؟
ادبی فعالیتونه خو مثلا تاسو خپل ول ډیر ډګرونه لري، خو زه یوازې شعر لیکم او نثر لیکم، او په شاعری کې مې هم یو ټول غچاپ شوی دا په پښتو ژبه سپینی بڑن کې نومیږي، یو په فارسی ژبه چاپ شوی دا فرشتہ تصویر مارا میګرت، او نثر مې هم لیکلی، خو نثر مې لیکلی دی خو چاپ شوی نه دی، نثر مې ژباړې مې چاپ شوی دی. یو د جبران خلیل د ادبی ټوټو ټولګه ده، او یو د برټن رسل چې یو عالم مفکر فیلسوف د برطانی داغه د یو کتاب ژباړه ده د خوخی راز په نوم باندې ما چاپ کړی ده، دا مې چاپ شوی اثر دی. اوس هم په یو کتاب باندې کار کوم، دا کتاب ما په خوا ژباړلی و تقریبا د نن نه دولس دیارلس یا دغسې یو موده مخکې ما ژباړلی و. هغه هم د جبران خلیل یو ناول دی، المصطفى، عربي کې نوم المصطفى دی. په خوا مې ژباړلی و خو بیا یو څه برخه رانه لا درکه شو. اوس غواړم هغه کتاب بیرته، یو څه برخه را سره شته دی، یو څه چې نشته هغه به بیرته انشاءالله په نږدې وختونو کې دا مکمل شي، بیرته مې کار پرې شروع کړی. انشاءالله تاسو به په لږ وخت کې انشاءالله هغه وګورئ چاپ شي.
ډېر ښه. ډېرې ژباړې چې تاسو ما لوستي د جبران خلیل، جبران ډېرې ژباړې کوي، ولې مو جبران خلیل جبران انتخاب کړی؟ او مثلا د هغه په نثر کې څه خصوصیات دي چې تاسو یې ډېره علاقه لرئ چې هغه وژباړئ؟
یو خدا ده چې جبران خلیل د خپلې زمانې او بلکې د عربي ژبې او د انګلیسي ژبې په دواړو ژبو هغه لیکل کړي، د هغې یو نوموتی او پیژندل شوی لیکوال دی چې د دنیا هرې ژبې ته د هغه لیکنې ژباړل شوي دي. بلکې تاسو خپله د هغه لیکنې ولولئ، د هغه په لیکنو کې د ژوند د هر اړخ لپاره یو څه شته. نو په همدې وجه باندې چونکې زم ادب د ژوند یوه برخه ګڼم، شاعري د ژوند یوه برخه ګڼم، نو د همدې له امله زه غواړم چې د جبران خلیل هغه کوم لیکنې او هغه کومې لیکنې چې ما ته خوند راکوي هغه غواړم چې نورو خپلو پښتنو لوستونکو ته یې وړاندې کړم چې هغوی هم ته خوند واخلي.
ژباړه چې کوئ مثلا، ژباړه خو هم ځانته ځینې اصول لري چې د هغې په چوکاټ کې به تاسو ژباړه وکوئ، د ژباړې په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ کېږئ او څه ډول ژباړه کوئ؟ یعنی آزاده ژباړه کوئ، هغه متن چې د مغسې کټ مټې را ژباړې څه رقم ده؟
زه غواړم په لومړي سر کې تاسو ته یو خبره وکړم، هغه دا چې زه کله د ژباړې به ما کول یا یې کوم اوس هم، نو زه د یو لوی ستونزې سره چې مخ کېږم هغه داسې ده چې په پښتو ژبه کې د زینو خبرو، زینو احساساتو او حتی د زینو خارجي کلمو لپاره یا الفاظو لپاره پښتو الفاظ نشته. نو لومړی خو به زه ستاسو د مایک لارې په ټولو هغه ژبپوهانو باندې چې د پښتو ژبې لپاره کار کوي هغوی ښاغلونه به دا یوه هیله ولرم چې هغوی دې کوښښ وکړي، یوازې دانه چې هغه غواړي چې پښتو سوچه کې دا هم سمه ده چې پښتو سوچه کې ولې یو ژبه نه سوچه کېږي بالکل نه سوچه کېږي دا خو یو منلی حقیقت دی زه د هغوی نه دا یو هیله لرم چې هغوی په پښتو کې د ځینو خبرو دپاره چې هغه کله کله د یو احساس مثلا مونږ احساسو خو توري ورته نه لرو چې مونږ یې بیان کړو د هغې دپاره او د ځینو ټکو دپاره دوی د کار وکړي او توري دې راوباسي او پښتو ژبه دې له دې اړخه غني کړي اوس به راشو د ژباړې تخنیکي برخې ته هر کار چې انسان کوي هغه خپل یو اصول لري ژباړه هم دغسې د اصول لري او مثلا ځینې ژباړونکي داسې دي چې هغوی صرف متن لولي او متن بېرته راخلي په پښتو ژبه لیکي خو ځینې ژباړونکي چې هغوی یا ادب لوستی یا د ژبې دپاره د ژبې د ښکلا دپاره کار کوي نو هغوی باید لکه مطلب مې دا نه دی چې هغوی دې متن بدل کړي متن دې نه بدلوي ولې په ښکلو الفاظو او په ښایسته طریقه دې باندې دي دوی دا ژباړه په خپلو لوستونکو ته وړاندې کړي زه دا نه وایم چې هغوی دې هغه دغه مات کړي هغه چوکاټ دې مات کړي د ژباړې متن دې راواخلي ولې دا ضروري نه ده چې متن کې مثلا یو ځینې د الفاظ دي هغه مخکې وروسته شي هغې سره جمله ښکلې کېدی شي خیر دی ودي کې په دې باندې د ژباړې خوند هم نه خرابېږي او هغه ټیکنیک یا هغه کوم چې تخنیک دی د ژباړې هغه کوم چې اصول دی هغه هم نه ماتېږي
یعنی دوی داسې وچکلک او پیکه ژباړه نه کوي داسې رنګینی دي ورکې الفاظو ته چې لوستونکي ته خوند واخلي
بالکل ځینې ژباړې مونږ لرو په پښتو ژبه کې دي او په نورو ژبو کې دي که تاسو یې ولبلې هیڅ په تاسو فکر نه کوي چې دا ژباړه ده د ژباړې معنی دا نه ده چې ته هغه د هغې ژبې نه صرف ژبه بدله کړه نه ته پکې لوستونکو ته هغه خوند او رنګ هم را انتقال کړه کوم خوند او رنګ چې هغه په خپله ژبه کې لري دی ته وایي ژباړه او د ژباړې اصول
تاسو یادونه وکړه چې هم نثر لیکئ هم شعر لیکئ کومه برخه درته ډېره خوندوره ده چې تاسو هغې نه ډېر خوند اخلئ
یو لیکوال چې هم شاعري او هم نثر لیکونکی هغه دانه شي ویلی چې زما شعر ډېر خوښېږي که نثر ځکه که یو فیلډ کې مثلا یو ژانر یې خوښې دی نو هغه بل ژانر کې بیا کار نه کوو نو چونکې زه ادب کې هم نثر لیکم هم شعر نو دواړه مې خوښېږي او زه دا هیله لرم چې زما لوستونکي هم زما د نثر او د شعر دواړو نه خوند واخلي
که د خپرونې په دې برخه کې ستاسو په خپله خوږه ژبه ستاسو یو غزل اورېدونکو ته وړاندې کړئ نو ډېر به ښه شي
مننه دا یو غزل دی چې خیال زما لکه سروش دی ترنم کې هم خاموش دی خیال زما لکه سروش دی ترنم کې هم خاموش دی تصور می په جوټو دی حسن ستا باده فروش دی رنگ پروره دی ښکلا ده ژوند د زړه د بحر جوش دی عقل فکر سرگردان دی روح ته وموندی مدهوش دی سر ټیټی نکړي پښتون دی خو ستا خیال ته خود فروش دی ابدی می تصور دی ازلی رنگ کی روپوش دی ستا رڼا ځان سره وړی زړه ژوندی دی خو بې هوش دی ستا جلوش ته چې موجودی و لمر له ګرده هم آغوش دی
واه واه ډیر ښایسته ډیره مننه لکه څنګه چې اورېدونکي هم خبر دی ستاسو خاوند صالح صاحب لیکوال او شاعر دی هغه تاسو سره څومره مثلا په ادبي برخه کې مرسته کوي تاسو څومره د هغوی له شاعرۍ نه متاثره یې
تاسو اول مصطفی شاعر یا لیکوال دی بلکې زه یم چې هغه د ادبیاتو یوه فاکولته ده زما د پاره ما د هغه نه ډیره زده کړه کړې او اوس هم لګیم زما په تیر کې مې هم ډیره زده کړه تینه کړې ده زه په راتلونکي کې هم هیله لرم چې زده کړه وکم او بل هغه ما ته کله کله وایي څومره ډیر کتابونه دي ته کتابونه ولې نه لولې زه بیا ورته وایم زه کتاب لوستل ته اړتیا نه لرم وایم کتاب خپله ما ته لګیا دی خبرې کوي بیا هغه وایي نه وایي زه غواړم چې ته کتاب ولولې نو هغه چې هره خبره کوي تاسو باور وکړئ هغه چې په عام ژوند کې خبرې کوي ما سره زه څه فکر کوم که دا ادبیات ته په پوهنځي کې ولاړ دی استاد او خبرې کوي دا عامې خبرې چې دي هغه هم هغه په یو ادبي او په ډېر یو تراشلي شکل سره کوي
او څومره له اثارو نه متاثره استې مثلا اثار لولي شاعري نور لیکنې ناولونه
نو اثار خو که درته ووایم مبالغه به یا به خلک بل څه فکر ونه کړي چې دا څومره اثار چې دي دي زه داسې فکر کوم که دا ټول اثار یعنې زما دي داسې بیخي یعنې زه پکې جذب شوې یم یا ما دا اثار ځان کې جذب کړي دي زه ډېره مینه لرم حتی باور به ونه کوي چې دا ډېر شعرونه زما په یاد وي ډېر او دا داسې نه ده چې ما دا کتابونه یعنی لوستلی دی ما تاسو ته مخکې ویل چې هغه خپله د یو شعر په شکل یا د یو نثر په شکل زما په مخ کې دی. زه خپله ځان سره دا سوچ کوم، زه فکر کوم چې زه اړتیا نه لرم چې یا کتاب ولولم یا مثلا نور ځایونو کې ادبي مطالعه وکړم، بس ادبي مطالعه ماته خپله لګیا یي خبرې راته کوي.
او تاسو چې له وخت نه سالک صاحب سره ژوند کوئ، د دې باعث شوي چې تاسو هغوی نه انګیزه واخلئ او نورم فعالیتونو ورته ادامه ورکړئ، مثلا شعر ولیکئ، لیکوالي وکوئ یا ژباړې وکوئ؟ هغه نه مو یو ډول تاثر اخیستی د متاثره وئ چې ادب نړۍ ته راغلئ، که مخکې له دې نه چې سالک صاحب سره واده وکړئ هم ادبیات سره مو مینه وه؟
ما ادبیات لیکل چې شروع کړي دي هغه زه ډېره کوچنۍ وم چې ما شروع کړي ده، وروسته چې بیا د مصطفی سره بلده شوم او هغه سره مې بلدیت پیدا کړ، بیا مې هم یو څه لیکل، مګر بالاخره وروسته چې کله زه له هغه سره یو ځای شوم، یعنی موږ چې کله واده وکړ هغې نه وروسته زه خپلو کمزوریو او هغې خامیو ته متوجه شوم په ادب کې، چې زما په ادبیاتو کې زما په لیکنو زما په شاعرۍ کې څومره کمی او څومره کمزوري ده. ما بالکل تاسو باور وکړئ چې ما هغه لیکل پرېښودل، په دې خبره به هغه مانه خفه کېدم او تر اوسه پورې هغه ماته وایي. زه وایم چې زه یو ځل زده کړې مکمل کړم، زه ادب وپېژنم، شعر وپېژنم، نثر وپېژنم چې نثر کوم اصول لري، شاعري کوم اصول لري، زه یو ځل وپېژنم. زه هیله لرم چې زه به بیا ډېر ښه لیکل وکړم، او اوس هم چې کوم لیکل کوم داسې زړه نازړی چې کله ورته وښایم زه زړه نازړی یم، مدرتي کې به اوس ماته څومره، خو هغه د هغوی عظمت دی چې زه فکر نه کوم چې هغه د دې دپاره ماته د هغه شاعري کې خامي یا کمی نه راښیي چې زه خفه نه شم یا زړه ماتې نه شم او که څه خبر یم. دا راز هغوی سره دی، خو له ډېر کمو ځایونو کې داسې ماته وایي کنه چې دا داسې یا دا داسې که داسې که، چې ما حتی د شعر ظاهري جوړښت نه پېژند تر څو زه دوی سره یو ځای شوی نه وم. اوس مې بیخي د شعر هغه اصلیت وپېژند چې شعر اصلا څه دی او څنګه باید ولیکل شي.
آغلی سالک، تاسو د خپلو نثرونو یادونه وکړه چې ډېر نثرونه چې موږ ژباړلي د جبران خلیل جبران دینو، که د همغو نثرونو له جملې نه یو نثر اورېدونکو ته وړاندې کړي ډېر پخ شي.
سمه ده آغلی، زه به دلته یو نثر دی، د هغې عنوان دی د جوهر ارزښت. دا به تاسو او درنو اورېدونکو ته وړاندې کړم. د جوهر ارزښت. د غرونو لمن کې یو سړی اوسېده، له هغه سره د پخوا مهال یوه ښکلې مجسمه وه. هغه سرچپه په دیوال راځړولې وه او په ارزښت یې نه و خبر. یوه ورځ د ښار یو اوسېدونکی هلته راغی، لوستی او پوه سړی و. هغه چې دا مجسمه ولیده نو له څښتن ځنې یې وپوښتل، آیا تاسو دا مجسمه خرڅوئ؟ غرني سړی چې دا واورېدل په خندا شو او ویې ویل، دا تیږه به څوک واخلي؟ ښاري ورته وویل، د یوه درهم په بدل کې یې ماته راکړه. غرنې سړی په دې سودا حق پک شو، خو د هغې څه خپل درهم یې په جیب کې کېښود. ښاري سړی مجسمه واخیسته او ښار ته لاړ. څو میاشتې وروسته هغه غرنی سړی ښار ته لاړ. د بازار په یوه کونج کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه، هغه هم ورغی. یو سړی په لوړ آواز داسې چیغې وهلې، راشئ راشئ، بې جوړې شهکار ګورئ، یوه ارزښتناکه مجسمه چې په ټوله نړۍ کې ساری نشته، د لیدلو لپاره یوازې دوه درهمه ورکړئ. راشئ هلئ راشئ، یوازې دوه درهمه. غرنی سړی هم دوه درهمه ورکړل او د هغې ښکلې مجسمې ته لیدلو لپاره دننه لاړ چې څو میاشتې وړاندې د یوه درهم په بدل کې پلورلې وه.
ډېره مننه آغلی سالک. په دې وروستیو کلونو کې مثلا ډېرو مېرمنو د ادبیاتو برخه کې فعالیتونه پیل کړي دي، چې لوی مثال موږ د مېرمن ادبي بهیر فعالیتونه ښودلی شو. تاسو په نظر مثلا د دوی فعالیتونه څنګه دي او د دوی کارکردګیانې څنګه ارزوئ؟
مننه. بالکل، په دې اوسني وخت کې د الله فضل دی، الحمدلله پښتو د هر اړخه غني شوې ژبه ده، انشاءالله غني کېدونکې ژبه ده. او لکه چې تاسو څنګه وویل، مېرمن ادبي بهیر په نوم باندې چې یوه ټولنه جوړه شوې ده، مېرمنو د شاعرو د لیکوالو مېرمنو د یو ځای کېدو دپاره، دا یو ښه ځای دی او یوه ښه ټولنه ده. په دې کې د دوی ادب ارتقا کوي بې شکه، چې د په اوس وخت کې لیکوال او شاعران په پښتو کې ډېرې دي. په هغه زمانه کې چې موږ شاعري کوله، درې څلور داسې لیکوالانې وې چې په هغې وخت کې دوی شاعري کوله، خو اوس ماشاءالله ډېرې دي او د دوی شاعري تر یو حده خام ده. خو زه هیله لرم چې نور هم پرمختګ وکړي، دوی مطالعه وکړي، د ښو شاعرانو شعرونه ولولي. یوازې د شاعرۍ دپاره د شعرونو کتابونه لوستل نه ضرور، هغوی باید ادبیات مطالعه کړي، د ادبیاتو اصول مطالعه کړي، نور نړیوال ادب ولولي. او یوازې په دې اکتفا نه کوي چې اوسو پنځه شپږو کسانو مثلا په فیسبوک کې دوی ته لایکونه ورکړي، مثلا واه واه ورته وکړه، زبردست غزل دی او ښه غزل دی. بس دوی دې په دې نه باندې اکتفا نه کوي، دوی دې د نور پرمختګ دپاره او د نورو لاسته راوړنو دپاره کار وکړي. او زه هیله لرم چې دوی به یې وکړي انشاءالله. او زه خوشحاله یم چې په اوس وخت کې دومره ډېرې ښځینه شاعرانې دي، او الله دې نور نورم ډیر کی
مثلا زنیز منګه خويند چې نوې ادب دنیا ترازی دوی خطبان ضرورت لري چې مثلا لګه تاسو غوندې میرمن سره چې لیک تجربه لري کتابونه چاپ شوې دي کین یو دوی اثر مطالعه کی دوی مثلا غزنی تجربه چې دوی لري هغه سره شریک کی تاسو کله مثلا د سند خوته چې میرمن بهیر تلاړ شي خپل تجربه چې لري دوی سره شریک کی د سي اراده لري کله لاړ شي یا کله تل یستي
تر اوسه خو زه په داسې غونډو کې ما ګډون نه دی کړی او په آینده کې هیله لرم چې لاړ شم خو ځینې مصروفیتونه دي او ځینې بوختیاوې دي چې زه نشم کولی د هغې بوختیاو له امله دوی سره کینم یا خبرې ورسره کوم په هر صورت که هر څوک غواړي چې مشوره واخلي یا مثلا وغواړي په دې اړه باندې چې د خپل شعر په باره کې زما نظر واخلي نو زه اکاونټ لرم همدارنګه اوس خو داسې نړۍ ده چې څوک پټ نشي پاتې کېدلی د اړیکو ډېرې لارې شته دی هغوی کولی شي ما سره اړیکې ونیسي خو په هر صورت زه بیا هم د خویندو نه دا هیله لرم چې دا هیله دې نه لري چې زه به بې ځای د دوی یا تعریف وکړم یا څنګه هغه کمې برخې چې د دوی په ادب کې یا د دوی په لیکوالۍ کې یا دوی په شاعرۍ کې کمزوري دي باید هغه دوی ته په ګوته شي او د هغې د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي
اغلی زینب سالک ډیره زیاته مننه
هم مننه چې موږ ته موقع راکړل
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
د نوم په ارتباط مخای ډیر څه اوریدلی وي ارواپوهان وایي ښه او غوره نوم د انسان پر شخصیت مثبت اغیز لري همداراز بله خبره چې اخلاقي حکم دی هغه دا ده چې له کومو کسانو سره چې راشه درشه لرو یو ځای کار ورسره کوو یا مو دوستان آشنایان ملګري او ګاونډیان دي د هغوی نومونه باید سم یاد کړو او په سم شکل یې ادا کړو په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه جبارخیل راوروي استاد خپل شاګرد ته د نوم د یادولو سپارښتنه کوي تاسو یې واورئ سپارښتنه یې جالبه تشبیه کړې ده
ممتاز شاگرد په ورستي امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایه او په خوشحالۍ پاتید خو استاد کیناو یو بل سوال یې ورنه وکړ هغه ښځه چې نومیږي چې هر سهار ستاسي صنف پاکوي ممتاز شاگرد وویل استاده له ما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپلاسې نوم زده کړم استاد ورته وویل د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سرو کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروحه بدن وګڼه او بیروحه بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی د شاګرد په مخ اوښکې راماتې شوې استاد ته یې وویل زه نو د دا دومره ډېرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم استاد وویل نه تا ډېر زحمتونه وویستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ خو اوس چې رخصتی کې ساب کی پوکړه او هغه چپلاسې مهیره وچی هر سهار یې ستاد درس کوټه پاک کړه
عزتمن اوریدونکو تیر ادبی باس مو د کنایې په اړه وو نن ډاکټر صاحب درمل د اسامیزی په اړه کې راته غږیږي اسامیزی د شلمې پیړۍ له پایله په ادبیاتو کې مهم باس دی او ادیبان ډېره توجه ورته کوي اسامیزی څه ته وایي ښاغلی درمل دا پوښتنه داسې ځوابوي
اسامیزی د پنځو حواسو ګډولو ته وایي دته په انګلیسي کې سن استیزیا وایي سن یو ځای کولو ته وایي دوه شیان چې سره یو ځای شي استیزیا حس یا حواس موږ په نورمال ژوند کې یا عادي ژوند کې د موهیت سره د خپل پنځه هواس په واسطه تړلیو د سترګو په واسطه شون مينو په پوزه بوونه به کوو د جب په واسطه څکه کوو په غوګونو اورو او د پوستکی یا لاسونو په واسطه لمس کوو. کله کله داسې شي چې شاعران یا عوام خلک د دغو پنځه هواس کار دیونه بل ته وسپاري. دا یوازې په شاعرۍ کې نه دی، موږ تاسې په عامیانه ژبې کې هم زموږ خلک وایي چې پلانای ډېرې خوږې خبرې کوي، یا وایي پلانای ډېره نمکي نه څیره لري، یا وایي د پلانی سندرغاړي ډېر پوست او نرم آواز دی. که دې خبرو ته پام وکړو، موږ چې کله وایو پلانای خوږې خبرې کوي، خبرې اورېدل کېږي. دلته د خوږوالي صفت د ژبې په واسطه خبرې څکل شوي، هغه شی چې د اورېدو دی څکل شوی دی. کله چې وایو چې پلانای نمکي نه څیره لري، د لیدو شی څکل شوی. دغسې یو حس په بل باندې کټول یا د یو حس نه د بل دنده اخیستل دته حسمیزی یا سینستیزیا وایي. په نورمال ژوند کې هم دا ممکنه ده چې موږ د یو حس نه د بل کار واخلو. مثلا هغه ماحول چې موږ تاسې په شپه کې ناس وو او زموږ تاسې قلم ورک وي برک نه وي، موږ تاسې په میز باندې لاس وایو، په کمپیوټر لاس لګېږي، کله مو په کتاب لاس لګېږي، او اخر مو چې په قلم یا پنسل باندې لاس ولګېږي، موږ تاسې وایو چې دا خپله ورکه مو پیدا کړه. په دې ځای کې موږ تاسې قلم د سترګو په واسطه نه وینو، بلکې د لمس په واسطه وینو. دغسې د حواسو ګډون یا په یو بل کې امیزش ته حسمیزي یا سینستیزیا وایي. زمونږ په ادبیاتو کې خصوصا په فولکلوري ادبیاتو کې پخوا هم وو، ځینې خلک چون دا ژبه موږ تاسې ډېره وایو او خپله ژبه مو ځینې ورته متوجه کړو، که ځینې وخت دغه ترکیبونه نور ژبو ته وژباړو ممکنه وایي ډېر حیران کړي. همدغه و چې زمونږ یوه مشهوره لنډۍ چې سپوږمۍ کړنګ وه راخیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، کله چې انګریزي ته ژباړل شوې انګریز کره کتونکي حیران کړي چې د سپوږمۍ کړنګ وهل څه مانا، او بیا هغوی د تشریح کړي چې دا سینستیزیا او حسمیزي ده. ځکه چې د سپوږمۍ کړنګ وهل دلته د سترګو په واسطه لیدل کېږي، کله چې سپوږمۍ راخیژي ناڅاپه د هغې رڼا راغورځېږي او دلته لیدل اوریدل شوي دي. زمونږ په شاعرۍ کې هم خصوصا هغه شاعران چې د هندي سبک سره یو سره بیت لري، ډېر ترکیبونه شته چې هغوی حسمیزي پکې شوي، خصوصا هغه غزلونه چې کله یې په ردیفونو کې د حواسو څخه یو راوړل شوي. مثلا که موږ وایو چې ګورم په ردیف کې یا اورم، دغسې ردیفونه راوړل شي په شعر کې، بیا د شعر ټوله فضا یا زمینه دې ته برابرېږي چې حسمیزي ته لاره پکې جوړ شي. مثلا د استاد پسرلي ډېرې غزلونه دي چې په هغو کې اورم ردیف دی. په یو غزل کې وایي چې اخیر عشق دومره حساس کړم چې ناز یې اورم، که په رخسار یې رنگ هم الوزي پرواز یې اورم. دلته د ناز اورېدل ناز د لیدلو شی دی، کله چې څوک ناز کوي هغه لیدل کېږي. خو چون ردیف د اورېدو سره تعلق لري نو حسمیزي پکې شوی او د لیدو شی اورېدل شوی دی. یا ستاسو په یو شعر کې داسې راځي چې د لمس په نامه یو شعر دی: له کروندې راغلم ستا خندا مې لمس کړه، له اوبو سره روانه وه. خندا لیدل کېږي یا اورېدل کېږي؟ خندا چا نه دی لمس کړی، دلته خندا ته وجود ورکړل شوی او د لمس وړ ګرځول شوی دی. دا په ادبیاتو کې حسمیزي بلل کېږي. د کروان سیمې شعر دی چې: جام خالی دی ساقي نشته، بس ورونه خو بس خو، د وړو ستورو په جام کې سحرونه خو بس خو، د لقمان پته د ورکه او دردونه هم خمار دي، غلی غلی راته وایي پرهرونه خو بس خو. په دې شعر کې په ردیف کې سکل رغلی دي او دغسې شیان هم سکل شوي دي چې هغه اصلا د سکلو سره تعلق نه لري. مثلا ورونه سکل، تندرونه سکل، ځیګرونه سکل، او دا ټول د حسمیزۍ ته لاره ورکړې ده. د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې: پسرلیه نه اوري غوږونه پوست آواز د نګهت، مګر فرمان یې د لیمو هم په لیمو واوري څوک. په دې بیت کې دوه حسمیزۍ شوي دي. اول په اوله مصرع کې وایي چې پسرلیه نه اوري غوږونه پوست آواز د نګهت، یعنی د نګهت پوست آواز اواز اوریدل کېږي، خو دلته پوستوالی مو سره غوټ شوی، مګر فرمان یې د لیمو هم په لیمو واوري څوک. او په لیمو باندې موږ لیدل کېو او دلته اواز ورباندې اوریدل شوی دی. د حسمیزي مسله یوازې په ادبیاتو کې نه مطرح، کله کله په دینی متونو کې هم ډېر راغلی، او دا په دینی متونو کې د اشاعره او د معتزله ترمنځ یو مهم اختلاف دی. معتزله چې دین ته د منطق او د عقل د نظر ګوري، کله کله وایي چې د یو حس کار د بل نه نشي اخیستی. د شعرو ترمنځ د علت او معلول قوانین دي: پوزه باید بویونه حس کړي، جب باید ذائقه دی ذائقی کرو که غوگونه باید وزونه ووری دوی وای دا منطقی نده چه دیو حس کار دی بل نوخلو خو اشایره برتوایی چه دا عادت الله دول یو کیسه ده منگو تاسی دی اول نلیدل عادت شویو چه ورس و زول که وی و یو شای چه پورتا لوڑ شی اغا بزمه که تاره غردی گی خو که خدای پکو وری دا کیسه بدلی دایم شی دوی وای مثلا دی ابراهیم علیه السلام پیخا و معراج ته د خطو کیسه دوی مثال ورکوي چې یو شای چې پورته پرتاب چې باید راوغوردي خو د معراج په کیسه کې داسې نه کیږي یا اور باید سوځول وکړي خو د ابراهیم علیه السلام په کیسه کې داسې نه کیږي د دوی منطق دا دی چې که چېرې خدای پاک وغوړي دا عادت الله بدلولی شي یعنې د سترګو نه د غوږونو کار اخیستلی شي د غوږونو نه د سترګو کار اخیستلی شي او دوی یو مثال د لامسې د هیڅ په باره کې مرکوي چې مثلا د بصري قوه په سترګو کې دی د شامي په پوزه کې دی د ذائقې په ژبه کې دی او د سامي په غوږونو کې دی خو د لامسې هیڅ په ټول وجود کې خور دی مګر مونږ باندې چې په تندي باندې هم څوک لوس کې دي لمس کوي د لاس په واسطه هم لمس کوو د پښې په واسطه هم لمس کوو خو دا خبره په خپله هم د طبابت د نظر یو مشکل لري هغه مشکل یې دا دی چې پوستکی په وجود کې د یو غړي په توګه دی او دا لمس یوازې غړي او اعصاب کوي
ډاکټر صاحب زه اکثره ځوانان وینم چې کله له دغسې مسایلو سره لکه تاسې چې مثالونه ورکړو مخصي بې له دې چې هغه باریکیو ته متوجه سي او هغه اسامیزي ته متوجه سي اکثره وخت وایي چې دا شعر بې معنا دی بې مفهومه دی اسامیزي په پانتون کې تدریسي که نه تدریسي
دا لومړی ځل په شلمې پېړۍ کې په غربي ادبیاتو کې د اسامیزي بحثونه پیل شوي نوي بحثونه دي خو لکه ما چې مخکې د اشاعره او د معتزله خبره وکړه دویم بحثونه ورباندې کړي مګر دوی د ادبیاتو د لحاظه نه دي ورباندې د دینی منطق د لحاظه ورباندې کړي دي او بیا وروسته دا بحثونه د غرب نه فارسي ادبیاتو راغلي او فارسي ادبیاتو نه زموږ ځینو کره کتونکو هم اشاره ورته کړې په پښتو کې پخوا هم اشاره ورته شوې نوې نه دي ډېر خو البته د پوهنتون نوټونو ته تر اوسه پورې نه دي رسېدلي په پوهنتون کې کېږي هم اول مشکل خو دا دی چې دوی د کټګورایزیشن په مشکل کې دي چې په کومه برخه کې دا مطالعه کوي او بل خبره دا ده چې چون دغه کتابونه پخوا لیکل شوي په پوهنتون کې او نوې بحثونه ډېر نه دي داخل شوي ځکه د هیسمیزه بحث هم اوسه پورې په دې کتابونو کې نه دی لیدلی هیسمیزي استتیکي یا ښکلایزه فلسفه ده په یو شعر کې چې کله شاعر د یوې پدیدې په اړه خپل عاطفي عکس العمل ورسره شریکوي موږ د شیانو په اړه محدود صفتونه لرو مثلا موږ وایو چې د یو آواز په اړه آواز ټیټ دی آواز جګ دی آواز بم دی آواز زیر دی د آواز په اړه تقریبا فزیکي خبرې کوو یا هغه صفتونه د آواز سره تړو چې په ټولنه کې شته یا مخکې موږ اورېدلي دي د آواز په اړه مګر که د یو آواز سره زموږ یو شدید عاطفي اړیکې وي دغه اړیکه څنګه څرګنده کړو اوس که زه وایم د یو چا آواز لوړ دی د یو چا آواز ټیټ دی د یو چا آواز زیر دی د یو چا آواز بم دی دې سره فزیکي برخورد تړلی دی د آواز په اړه زه فزیکي معلومات ورکوم هغه معلومات چې فزیک وی دی صوت پړه مګر دی اوس پړه زما عاطفي برداشت شي کله چې غواړو چې دی په دې پړه خپل د فی برداشت سرګند کو خبره هي سمېږي دي مثلا مونږ وایو چې دی پلانیا اوس ډیر خوګ دی یا کارون چې وایي چې خپل بکړه مستا واس کو ملې دمره په مخه دی لګیدل یعنی د دې اوس پړه کله چې دی اوس پړه هي سمېږي او شو اوس ولې دل شي جسم ور کوي شي بیا غا لمش یو خپل شي د دې مطلب دا دی چې شاعر د دې اوس ډیر شدید عاطفي تړون لري نو په ادبیاتو کې کله چې شاعران یا ادیبان غواړي چې د یوې پدیدې په اړه د یوه آواز په اړه د یوې پدیدې په اړه چې لیدل کېږي یا بوی کېږي یا څکل کېږي د هغې په اړه شدید عاطفي عکس العمل وښيي بیا کېدای شي دا د خپلو نارمل حواسو نه یې جدا کړي او هیسمیزي ورباندې وکړي ځینې کره کتونکي وایي چې هیسمیزي چې دی د کنایې له ډلې څخه دی او ځینې وایي د استعارې په بخش کې راځي زما د نظره هیسمیزي خپله د استعارې یوه ډله ده مثلا موږ چې وایو چې ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي شین توتیا مې شکرې مې خوراک دي دلته مو خبرې د شکرو سره تشبیه کړي د دې مطلب دا دی چې په زړه کې مو دغه خبرې د بورې سره یا د بل خواږه شي سره تشبیه کړي بیا مو د هغو یو خاصیت خوږوالی خبرو ته ورکړی مشابه شته مشابه بهی نشته دغه موږ د استعارې په تعریف کې وویل نو ځینې خلک او کره کتونکي وایي چې هیسمیزي د استعارې په ډله کې راځي او کله کله ځینې کره کتونکي په بادی کې مطالعه کوي ځینې په بیان کې د تخیلي بحثونو په برخه کې مطالعه کوي خو څرنګه چې هیسمیزي د تخیل زیږنده ده او کله چې یو حس د بل په ځای کریږي شاعر په زړه کې هغه تشبیه کړی وي د یو بل شي سره، ځکه نو موږ د دې لحاظ د تخیل په برخه کې مطالعه کړل او د استعارې د ډلې څخه حسابېږي.
ډاکټر صاحب، په تخیل پورې تړلي ځینې مسایلو باندې موږ خبرې وکړې، داسې بل څه هم چې په همدغه کټګوري کې شامل وي پاتې دي کنه دي؟
په تخیل پورې اړوند بحثونه لا ډېر پاتې دي. موږ په پخوانیو بحثونو کې اول متخیل معرفي کړې، بیا مو د هغه ځینې برخې تشبیه، استعاره، کنایه، ځینې نور بحثونه لکه حسمیزي، پاراډاکس، استوره، سمبول هم د تخیل په برخه کې راځي، ځکه دغه هم هغه پدیدې دي چې د تخیل په مرسته جوړېږي او خیال یې جوړوي. نو په راتلونکو بحثونو کې به موږ په پاراډاکس او سمبول او استوره باندې بحثونه ولرو.
دغه نوي مسایل چې په نړیوال ادب کې مطرح دي او مهم دی او غوی اهمیت ورکی، دا ډیر سوی دی. د دوه شاملې دل د پانتون په تدریسي کتابونو کې څومره ضروری دی؟
په خانه کره کتنه چې هغه د عربي بدیو بیان او فنون په بنسټ باندې کړه او ښکلایي زیتلې مغه وي، چون په نورې دنیا کې په هر برخه کې ریسرچ او څېړنه کېږي د ادبیاتو د تللو دپاره، خصوصا د هنري ادبیاتو د تللو دپاره ځینې نوي فکټورونه او نوې تلې هم جوړ شوي دي چې په هغو کې حسمیزي، پاراډاکس، سمبولونه او استوري هم شامل دي. او د دې سره زموږ د شاعرانو د مطالعې صاحب پراخه شوې ده، غربي ادبیاتو ته او نور نړیوالو ادبیاتو ته هم لاسرسی لري. اوس ډېر خلک دوی چې په نور نړۍ کې هغه میکانیزمونه چې نوي کارونه اخیستل کېږي لکه ما یادونه وکړه، د دوی په شاعرۍ کې هم شته. نو د دې شاعرۍ، د دغې نوې شاعرۍ د تشریح لپاره موږ مجبور یو چې دغه نوي ارزښتونه او نوي ښکلاییز فکټورونه هم تشریح. دغه زموږ په ادبیاتو کې پخوا هم مثلا تاسې د بېدل په شاعرۍ یا د هندي په نورو شاعرۍ باندې چې کله بحث شوی، په دوی کې د حصه مزه پراډکسونه او استوري او سمبولونه زمونږ خپل په پښتو ادبیاتو کې، په ولسي ادبیاتو کې زخ ډېر موندلی. خو دا چا تشریح کړي نه دي چې دغه هم یو حسن دی په ادبیاتو کې او کوم حسن دی. یو خو دا چې د دې دپاره موږ مناسبه ټرمینالوژي نه لرله، علم چې کله رامنځته کېږي اول باید یو ټرمینالوژي ورته جوړه شي. کله چې په غرب کې د دې دپاره ټرمینالوژي جوړه شوه، هغوی خپل ادبیات هم ورباندې تشریح کړل. اوس زموږ د ادبیاتو ځینې هغه پټ ګوټونه هم تشریح کېدای شي چې پخوانیو هغو ادیبانو یا کره کتونکو چې عربي کره کتنه او فنون یې کارول، د هغو سره دا تلې نه وي. نو زه فکر کوم چې